آقایت مر مخالفی کار است. بیشتر در مورد کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی به شما جزئیات بدیم. با ما باشین. ولی حال ساعت 8 است. همکارم
وقت به افغانستان که اته بجی دیده سهار دغه پروگرام ته ستاسو خراغ لاست وایم. د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کڅام کمپاینونه پیل شوي دي، خو یو شمیر کاندیدان وایي چې دوی ته کافي امنیتي تدابیر نشته او په همدې خاطر خپل کمپاینونه تر اوسه نه دي پیل کړي. خو د کورونا چارو وزارت وایي چې د کاندیدانو لپاره کافي امنیتي تدابیر نیولې دي. په دغه پروگرام کې به وړاندې د دویما نیمایی د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم خبره شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکیب دی. افغانستان د ملي اردو 203 تندر قولی اردو چارواکی وایي چې په پکتیا او غزنی کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول دي. او د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې 14 څلور کسان وژل دي. پوره خبرونه. د افغانستان ملي اردو وایي په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر د سیشمې پروس په یو بیان کې ویلي چې افغان هوایي ځواکونو د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ د لوی لارې او سدوزیو په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي چې پکې 13 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په همدې بیان کې راغلي چې د ملي اردو سرتیرو د غزنی د دهیاک ولسوالۍ په تاسنګ سیمه کې هم د وسلوالو ډلې بریډ شاتم بولی چې 15 وسلوالي وژلی او 12 نورې ژوبل کړي دي. د غزنی پاندړو کې هم پر وسلوالو بریټ شوی چې په نتیجه کې 4 وسلوال وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. د تندر قولی اردو مطبوعاتي دفتر زیاتوي چې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ کې له طالبانو سره پیونخته کې 3 وسلوال وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. خبر پانی په دې پیښو کې حکومتي لوري ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو هم په مشخصه توګه د افغان ځواکونو د دغې ادعاو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانیا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسینو د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزانه د واکسین د کمپاین مخانیسي. د خغلی راسخ په خبره د 2013 کال د می میاشت رئیس کور په کور د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی، خو په عملي کولو کې ستونزې او خندونه د دې سبب شوی چې دا وایرس لا هم په سیمه کې پاتې شي او ماشومان پرې اخته شي. د ډاکټر راسخ په وینا پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزانه 12 پیښې ثبت شوې چې یوې د افغانستان په ختیځ کې و او نورې ټولې په جنوب کې ثبت شوې دي.
مشخصا په جنوبی حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او قندار ولایت کې دي چې په هلمند ولایت کې موږ 15 پیښې لرو او په قندار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
د ګوزان ناروغي پر ضد واکسین د کمپاین د عاماری کو د مسول میراجان راسخ په خبره په دې سیمو کې د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له هغو دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا هم معلول شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د سیشمې پورس په یو راپور کې وویل په 2013 کال کې په نړۍ کې پوځي کړکیچونو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې همدارنګه د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 40,000 قضیې هم یادې کړي چې پکې د جنسي زور زیاتي پر ښوونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتیرش ویلي په دې سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنو، په سوریه کې 1300 تنه او په یمن کې 1400 تنو ته رسیږي. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سېشنبې په ماښام په شوې دي چاودنې کې پر څلور وژل شوي سربیره تر شلو نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یوې مرکزي سیمه کې د پولیسو د ګزمې موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیا مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې چاودنې او بریدونه کیږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم رول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبرې کړې دي. دا د هند او پاکستان د ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پولو ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتیږي. هند او پاکستان دواړه کشمیر سیمه د خپلې خاورې برخه بولي او په 1947 میلادي کال کې د خپلواکۍ او د دواړو د بیلتون رئیسی خپلو کې د دې سیمې د ملکیت پر سر جنگونه کړي دي. دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. هندوستان همدارنګه ادعا کوي چې پاکستان په کشمیر کې د جنگ لپاره ترګری ډلې روزي او ملاتړ کوي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو لپاره ځینې نوماندان وایي د امنیتی دلایلو په سبب ل خپل کمپاینونه نه دی پیل کړي. دوی همدارنګوي چې د سولې خبرې هم روانې دي او دوی باور نه دي چې انتخابات به وشي که څنګه. خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې ټولو کاندیدانو د هغوی مرستیالانو ته کافي امنیتي تدابیر نیولي دي.
برای هر کاندید یک موتر لنکروزر 3 و یک آیلکس، البته ای برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شد.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر ته نږدې سرچینې وایي د هغه د پلوي عطا محمد نور او د خپل اتمر ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوي دي، خو د حنیف اتمر ویاند قادر شاه وایي دغه مسایل سم نه دي.
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، چون فضا به شدت کمپاینی است و هر کس در این مورد نظر خود دارد. موضوعات را دامن زده است و در سوشال میدیا و در افکار عامه موضوع مطرح است.
د سودان چارواکو په دغه هیواد کې ترنات څرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. دا مو مهم بهرنی راپور دی. او د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام سربیره تاسو ته د هلمند څخه د غنمو په اړه باندې یو تفصیلي راپور خپور کړو.
دا غنم رانی ول دغه جمعجم سات زیارت خرسو و مده په میلو کې ندی هغه بچن روزي پر برابر ورو
څو رانی ول
هيا وسلو شپه دغه خلدار.
راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره کمپاینونه که څه هم لا وختي پیل شوي دي، خو ځینو کاندیدانو تر اوسه پورې کمپاینونه نه دي پیل کړي. دوی وایي کافي امنیتي تدابیر نه دي ورته نیول شوي او هم باوري نه دي چې انتخابات به وشي که نه، ځکه د دوی په خبره د سولې خبرې روانې دي. په دې اړه تفصیل اجمل اندورو.
د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر او د طالبانو یو سخت مخالف رحمت الله نبیل له پخا رئیس د وسلوالو بریدونو هدف و، خو اوس چې د میزان د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوماند شوی ورته پیښ خطر هم زیات شوی دی. کله چې د تیر یکشنبې په ورځ انتخاباتي کمپاین پیل شو، نبیل وایي ورسره ژمنه شوي امنیتي تدابیر یې ترلاسه نه کړه او اړ شو چې خپل عامه انتخاباتي کمپاین وسنډي. د نبیل په وینا حکومت دته له پیښ جدي ګواښ خبر دی خو همکاري نه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په مشخصه توګه د رحمت الله نبیل د دې د پاړه د تفسیرې غوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي وو د کاندیدانو امنیت او خوندیتوب د دوی لومړی توپ دی. نوموړي ویلي و چې د کاندیدانو د امنیت لپاره 50 غرګاړي او سلګونه ساتونکي ګمارلې دي.
ما برشان موټر توزیع کړم،
برې هر موټر موټر ویشل دي. هر نومانت یو زیره لند کروزر او یو هایلکس ویشل شوی. البته دای د مرستيالانو لپاره هم دي. د غشان د نوماندان لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوی دي.
خو ازادي رادیو سره خبرو کې زینو نوماندانو د امنیتی تدابیر کم بللې او یا وایي چې نه دي ترلاسه کړي. خاغلی نبیل د کاندیدانو د امنیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی په دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم کې د نوموړي د لومړي مرستیال امر الله صالح پر دفتر برید او ترې مخکې بمی چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان ووژل شول او څلوېښت نور ټپیان شول. یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو د پریکونو ګواښ هم کړی. وای دا یې کړی چې ولسمشر غنی د انتخاباتو پروسه کې له خپل واک څخه په خپله ګټه کار اخلي او که د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورنکړل شي دوی به د ولسمشرۍ انتخابات تحریف کړي. خو د ولسمشر غنی ویاندویانو پرله پسې دعوی رد کړي او ټینګار یې کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی. په قطر کې د طالبانو سره د سولې به هوکړې ته رسیدو د شکونه هم پیدا کړی چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د سې شنبه په ورځ ساده رادیو ته وویل امنیت هم د پڅو انتخاباتي کمپاینونو یو سبب دی، خو پر دې سربیره له امریکایانو سره د طالبانو د سولې مذاکرات هم پر انتخاباتو سویرې غوړولې.
روس پرم ځینې نوماندان په دې مطمئن نه دي چې ټاکنې به وسی او کوونه شي. یعنی د سولې مسله او د امریکا سره د طالبانو جوړجاړی او بیا وروسته دغه جوړجاړی اغیز په ټاکنو باندې دا هم دغه لپاره مطرح ده او زړه نه کوي چې دوی اوس په کمپاینونو کې پیسې مصرف کړي او میدان ته راوځي.
د افغانستان د شنونکو د شبکې یو څېړونکي علي عادلی ازادي رادیو ته ویلي ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په اړه ځکه زړه ناسره دي چې توی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي. د نوموړي په وینا ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وسنډول شي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سولې پروسه زیانمنوي. د ولسمشری د څوکۍ کاندید رحمت الله نبیل وای امنیتي ګواښونه او د کاندیدانو په امنیت کې د حکومت ناکامي به د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. خاغلی نبیل خبرداري ورکړی چې که انتخابات لنجبن او متقلب وي د افغانستان لپاره به ډیر ناوړه واقع بولري. خو د ولسمشر غنی په مشرۍ افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی پر ټاکلي وخت آزادو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست د افغانستان د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندید حنیف اتمر نګدی سرچینی وای د اتمر او اتا محمد نور ترمنځ د صدارت د څوکۍ پر سر جدي اختلافات رامنځته شوې دي. دغه منبع په خبره اتا محمد نور غواړي دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین د اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شو، خو اتمر غواړي د صدارت موضوع د ټیم په منشور کې خبر شي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادر شاه بیا وایي چې قادر شاه دغه راپورونه ناسم بولي او وایي چې کوم اختلاف نشته. په دې اړه خان محمد سیند راپور جوړ کړی.
د جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزو له پیلېدو سره راپورونه وایي چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم په غړو کې اختلاف رامنځته شوی دی. د دغه ټیم یوې منبع چې د موضوع د حساسیت له امله غواړي چې هویت یې له ازادۍ راډیو سره خوندي پاتې شي وایي عطا محمد نور غواړي چې د دغه ټیم په لومړي انتخاباتي کمپاین کې د ښاغلي اتمر لخوا د صدر اعظم په توګه معرفي شي، خو د منبع په خبره ښاغلي اتمر له دغه کار سره مخالف دی او غواړي دغه موضوع یوازې د دغه انتخاباتي ټیم په منشور کې خپره شي. منبع وایي تیر ورځ د سولې او اعتدال د ټیم غړي د همدې موضوع په اړه د منځګړیتوب لپاره د تا محمد نور لیدو ته ورغلی وو. په ورته وخت کې د سولې او اعتدال د ټیم لومړی مرستیال محمد یونس قانونی د انتخاباتي مبارزو په دوهمه یعنی د دوشنبه په ورځ عربي متحدو اماراتو ته تللی دی. بلخوا د محمد یونس قانونی یو دستیار لازادی رادیو سر په خبرو کې د اتمر نور او قانونی ترمنز اختلاف رد کړ. د ده په خبره ښاغلی قانونی به ډیر ژر هیواد ته ستون شي. هڅه مو وکړه په دې اړه له عطا محمد نور سره خبرې وکړو، خو د ده یوه نږدې کس هم په دې برخه کې همکاري ونه کړه. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم د دغه ټیم د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف ردوي او ادعا کوي چې د یاد ټیم مخالفین د ټولنیزو شبکو له لارې دغه تبلیغات کوي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند قادرشاه آزادی راډیو ته وویل:
در تیم صلح و اعتدال مشکلات وجود ندارد، همه بزرگان و اعضای
د سولې او اعتدال په ټیم کې ستونزه نشته. د ټیم لویان او د مشرتابه غړي د هیواد ملي موضوعات او کمپاینونو په اړه یو نظر لري. څرنګه چې فضا کمپاینی ده او هر کس په دې اړه نظر لري، موضوعګانو ته لمن وهي او په ټولنیزو رسنیو او عامه افکارو کې مطرح کوي.
لخاغلی قادر شاه و پختل شل چې حنیف اتمر به اجرایوي ریاست عطا محمد نور ته ورکړي. وی ویل
د سولې او اعتدال ټیم پر خپلو ژمنو کلک ولاړ دی. ټول موارد یې په خپل منشور کې ځای پر ځای کړي چې خپاره به شي. ښاغلی اتمر چې د سولې او اعتدال د ټیم مشر دی، ویلي وو چې په خپل حکومت کې به اجرایوي صدارت رامنځته کړو او کله چې لویه جرګه جوړه شي او دغه موضوع تایید کړي بیا به اجرا شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتي مبارزو درې ورځې تیریږي، خو د ښاغلي اتمر په ګډون ځینو انتخاباتي ټیمونو خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي. د سولې او اعتدال د ټیم ویاند وایي دوی د جمهوري ریاست د کاندیدانو د شورا د پریکړې په اساس انتخاباتي مبارزې د پنجشنبې تر ورځې ځنډولي او که حکومت د دوی غوښتنو ته پر وخت ځواب ووایي خپلې مبارزې به پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وغږیست. په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. ور به شو کونړ ته. هلته هم د انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وه. د کونړ د 15 ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان ټول شوي وو او پریکړه وکړه چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به پراخ ګډون کوي. دوی همداراز وویل هغه چا ته رایه ورکوي چې دوی ته خدمت وکړي. روح الله انوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې نر او ښځې به د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو مرکزونو ته ځي او هلته به د خپلې خوښې وړ نومان ته ووټ ورکوي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر فرهاد اخونزاده او د ولایتي شورا غړي دین محمد پیلوټ ازادي راډیو ته وویل:
انتخابات په پراخه کچه وکړو، هغه چا ته رای ورکوو چې هغه ملت ته، خاورې ته وفادار شخصي، داسې نه چې تشې وادې را سره وکړي او بیا په آینده کې د هغې هیڅ نښه نښانې هم نه ښکاري. څوک د وزارت او دارک په مخ کې بې نه پرېږدي.
د کرزي صاحب د حکومت نه را په دې خوا تر دا اوسه پورې د خلکو تشې وادې وي. د کونړ د ولسونو سره هیڅ زیربنایي کار نه دی شوی. څوکۍ، نرنګ، نورګل او خاص کونړ او د سرکاڼو مشران دلته راټول شوي وو چې موږ به هغه چا ته رای ورکوو او دا غا چا سره بکینو چې د ټول اولس توافق پښوي وي.
د غونډې برخوال وویل یو شمیر کسان غواړي چې د ولسونو پر سر د ولسمشری نوماندانو سره سودا وکړي او هغوی ته سینې وډبوي چې غني زمون شاته ولسونه ولاړ دي، خو هغوی سره څوک نشته او باید نوماندان پر دوک نه شي. ولس ور کسان پیژن یو په خپل خوخه ورته رای ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشرانو شیر عالم ساپی او ډاکټر سلطان محمد وویل:
ولس رای په خپل خوخه ورکوي، خپل خوخه کاندید ته د هیڅ چا په خلی نه ورکوي. زمنګ په سر دی هیڅ وکیل، هیڅ چارواکي، هیڅ مشر، هیڅ والی زمنګ په سر باندې دی سودا نه کوي. دارک سره من خپل یخ ملت یی، منګه ود ملت نه یو. امنیت څوک تامینولی شي؟ د افغانستان حدودات او سرحدات څوک شي ساتل؟ د قوم او د ولس ته خدمت څوک شي کوله؟ او د افغانستان اساسي قانون په کلو په باندو په وطن کې څوک شي پلی کوله، عملی کوله؟ هغه خلکو ته منګه رای ورکو،
پراخ ګډون بکاو، اتفاق بکاو، او هغه څوک چې دغه منګ ورته رای ورکو هغه سره بخپل کینو، د خپل ولسونو حقوق به تر غواړو، ځان به مطمئن کو. بیا پورته
په کونړ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې 13 ورځ په ټول هیواد کې د ولسمشریزو ټاکنو د پاره تبلیغاتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. په کونړ او نورستان کې د لومړۍ ورځې په څیر دوهمه ورځ هم بیرنګ وه او د کوم نومان پلویانو کومه غونډه نه ده ترسره کړې او یوازې په بازار کې د ولسمشر غني عکسونه لګېدلې دي.
بو آزادی رادیو میکروفون ستاسو بل اردن کلرو ځان معرفي کوي
تابي زمور پلان شو کېږي
د جلی سره د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشر ته تماس نیسي هر چهارشنبه د ماسپخین له دوو تر درو بجو میکروفون ستاسو
د کندوز د امام صاحب او خلیزال ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې د امو سیند د دوی د استوګن کورونا او د غراس کرنیز ځمکې تخریب کړي دوی وایي کورونا چې خپل استوګن کورونا او کرنیز ځمکې له لاس ورکړي د محل له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور را لېږلی.
په کندوز کې د امو سیند د خلکو له استوګنو کورونو او کرنیزو ځمکو خپل بستر جوړ کړی دی. د کندوز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې هغه شمیر خلک چې د امو سیند په نږدې څنډو کې استوګن دي شکایت کوي چې د امو سیند خپل مسیر ته تغییر ورکړی او له کبله یې د خلکو استوګن کورونو او کرنیز ځمکې تخریب کړي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حسیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا زموږ دغه دولت د دغه دریامو غم ونه خوري نو شیرخان بندر په دغه قریب موسم کې شیرخان بندر به د منځه ووسي. پیالانې زموږ دلته په زرګونو جربونو ځمکې وړې ده، ځمکه ولاړه، مسیر د دریاب سوله.
د یادو شوو ولسوالۍ اوسیدونکي انتقاد کوي چې له یو خوا په سیمه کې جګړو د خلکو ژوند نارامه کړی دی او بلخوا د امو سیند د خلکو کرنیز ځمکې، استوګن کورونه، جوماتونه، هدیرې او باغونه تخریب کړي دي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د قلیزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد حکیم په دې اړه وویل
دا اته کاله کېږي چې مونږ دولت ته مراجعه کوو، دولت هیڅ مونږ غږ نه اوري. درې زره جریبه زراعت ملکیت مونږ نه د بین وړی دی.
بلخوا د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې دغه ستونزه یې په وار وار له اړوند دولتي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې ورته جدي توجه نه ده شوې. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په ارقامی کې به ما رسیده بیشتر از 100,000 جریب زمینه دریا
کوم ارقام چې موږ ته رسیدلی یوازې په امام صاحب ولسوالۍ کې څه باندې 100,000 جریبه کرنیز ځمکه د امو دریاب تخریب کړې او دغه راز د خلکو کورونه، هدیرې، جوماتونه او ښوونځي تخریب کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د خلکو ستونزې تاییدوي او زیاتوي چې دغه موضوع یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده او د افغانستان حکومت د امو سیند د تخریباتو د مخنیوي په هدف خپلې هڅې پیل کړې دي. د نوموړې ادارې رئیس عبدالحادي قرلوخ په دې اړه وویل
دا چوکاټ پروتوکول ها تفاهمنامه هایی که افغانستان وزارت زراعت و کشورهای
د افغانستان حکومت کومې تفاهمنامې او پروتوکولونه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره لري په دې اړه له یادو هیوادونو سره خبرې شوې دي او په راتلونکو کلونو کې به د امو سیند په څنډو کې د تحقیقاتو اساسي کار پیل شي. له دې سره سم په کندوز کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې دا محل د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د 101.1 میلیون افغانیو په ارزښت د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو کار جریان لري.
خوشبختانه امسال ما 10 پروژې تحقیقاتي را د ولسوالۍ امام صاحب داریم که کار
اوس محل په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند په غاړه کې د تحقیقاتو پر لس لوی پروژو کار جریان لري او د یو پروژو کار بشپړ شوی او له کبله یې په لسګونه کلي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه د اوبو له ګواښه ژغورل شوې او پر درې نورو پروژو هم کار دوام لري. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي خو کله چې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلق لګړنو ستونزو سره مخ کوي. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندوز.
مننه چې ازادۍ رادیو واورئ. ازادي رادیو ته غواګاسوس هم یو بحث در تخبرو. د امریکا د بارنوي چار وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ټرمپ غواړي د امریکا او د هغې د متحدانو د ځواکونو شمیر راتلونکي کال تر نومبر پورې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات تر انتخاباتو پورې کم کړي. پومپیو دا خبره په واشنگتن کې کړې ده او داسې وخت کې کړې ده چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ یادونه هم کړې ده. د په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال ملالی بشیر د سیاسي چارو کارپوهانو انتظار خادم او میرزا محمد یارمن سره خبرې کړې دي. په سر کې د همدې موضوع تحلیل پوښته.
متاسفانه چې د افغانستان جګړه څو وخت را پیل شوه د داسې دلایلو تر شا را پیل شوه چې تر ډېره حده پورې نه په امریکایان قانی وو، نه په طالبان قانی وو، نه په د سیمې هیوادونه قانی وو. رابرت گیټس په خپل کتاب کې څو ځله اشاره کړې چې های کاش د افغانستان د جګړې لپاره مو تعریف درلودلی. های کاش موږ پوهېدلی چې موږ چیرته ځو، د چا سره جګړه کوو، او هر هغه څه چې اطلس کالرس به ترلاسه کوو هغه مو ټول ترازو کړی به په تعریف کې تغییر د دشمن او دوست په تعریف کې ستونزا د سیمې د هیوادونو د پانډیواله یو دشمنی کې غلطیدل دا هر هغه څه چې تیر اطلس کالم ډیر بد تجربه کړ لاغه وسته وسته د نسم کال ته یو نوې پړاو پیل دی طالبان د امریکایانو د خروج خبره کوي د سیمې هیوادونه په مشروط ډول باندې د سولې د ملاتړ خبره کوي امریکایانو د خروج خبره کوي کله که اتلس کال وروسته پومپیو یا د هغه واشنگتن میشتي دوست پالیسی جوړونکي د خپل نوم په خاطر باندې افغانستان اوسي دا په خپل ذات کې د افغانستان راتلونکي د افغانستان د سیاست د افغانستان د ملت د حالت پر جفا ده یعنی هدف دا دی چې اتلس کال وروسته چې کله مونږ د تیرو اتلس کالو ماموریت ټول ترازو کو مونږ باید وایو چې مونږ څومره په خپل ماموریتونو کې په خپل اهدافو کې کامیاب راغلي نه دا چې اتلس کال جګړه مو د خپل نوم لپاره وکړو اتلس کال وروسته افغانستان د خپل نوم لپاره پیدا کړ افغانستان ګډوډ وي که مات وي که وران وي نو زه اصلا نه د جګړې سره جوړم نه د ماموریت په پایلو باندې قانع یم او نه هم په دومره غیر مسؤلانه ډول باندې چې یا په سیاسي لحاظ باندې ادبیات ناسم دي او یا هم د وټولو غو طریقه ناسم ده لدی ټول سره نه جوړیم هله د چې امریکایان په روسیو کې د حالاتو حساسیت تر کې ځکه اوس نړیوال توپ دی کور یو څه بل وینو سزول بل ځای کوي دا د امریکایان د یاد نه باسي چې افغانستان کې جګړه بیا پیل کیږي دا وطن توریزم په ځاله باندې بدلیږي دا د بهتمن اروپا او امریکا واشنگتن میشته خوځي نو بهتره دا چې مسؤلانه چلند شو مسؤلانه خروج شي
مننه خاندین صاحب اوس یارمند صاحب موږ سره پر لیک دی یارمند صاحب مننه چې موږ سره خبرې کوي ازادي رادیو ته شرغلاست خادم صاحب وايي چې امریکایان باید د وضعیت حساسیت درک کړي کنه نو بیا دوی ته به هم د دې ټول هرڅه منفي تاثیرات ورسیږي تاسو په دې اړه څه وایست آیا د مايكل مورن له خبرې سره موافق یاست
دا کوم پردای خلک چې دی امریکا په افغانستان ته راغلي دی او دی یو ورځ یو ورځ به روزي که څوک دا مني چې دا خارجي قوتونو چې په هیوادونو ځي هغه به د در حال په سکونت کوي دا یو د سیاسي لحاظ یو موقعت کوم وخت چې امریکا راغلی و باید د افغانستان سیاسي مشران په دې پوهېدل چې دا امریکایان تل دلته نه پاتې کېږي او یو ورځ به ځي مهمه و چې دوی وحدت وکړي اتحاد وکړي او د ټولو سطحو په افغانستان کې کومه مشکل چې و باید په دې اتلس کاله حل کېدل او اوس چې امریکایان غواړي چې ترامپ انتخابات لري او غواړي چې او باسي او خلکو ته ووایي چې ما په افغانستان کې جګړه ختمه کړه او تاسو کوم مشکل په افغانستان کې نه لري طالبان نور تورستانو سره اړیکې نه لري داسې دلایل را پېښوي چې هلته رای وګټي دا د افغانانو سیاسي پښتونو دنده او وظیفه ده ټول متحد شي اول خو زه په دې موافق یم چې طالبانو سره باید سوله وشي او سوله په کوم شرایط باید وشي دا مهمه خبره ده
د امریکا ادارې ویلي چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل په افغانستان کې د شرایطو پر اساس وي دا خبره د افغان ولسمشر ویاند هم نن پر خپل ټویټر پاڼه تکرار کړې ده چې یعنی پامپیو هم دا خبره ولسمشر غنی ته د تیر چهارشنبه په ورځ وکړه خو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د 2020 کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پیل کړي خادم صاحب ستاسو په فکر دا دوی خبرې څومره سره ورتوالی لري او آیا دا خبرې سره زد و نقیز دي
اصلا دلته شرط باید تعریف شي چې کم ډول مشروط وتل شرط اصلا باید دا وي چې هر هغه اهداف چې پخوا جوړ شوي وي ترسیخ شوي وي دغه شرطونه باید د هغې تکمیلوونکي وي نه د هغې خرابوونکي په داسې حال کې چې کوم شرطونه اوس ښودل کېږي هغه د افغانستان د حالت او وضعیت خرابېدونکي دي. موږ مثلا که روسیا افغانستان ته راځي یا له افغانستان ووځي زموږ ورسره څه کار نشته دی، خو کله چې موږ امریکا خپل شریک متحد ګورو، موږ یې کله د ستراتیژیکو اهدافو په حقیقت بدلوونکي بولو، کله چې ورسره موږ هغه نظامي امنیتي ستراتیژیک تړون امضا کړ، بحث دا و چې موږ مشترک دښمن لرو، مشترک دوست لرو، مشترک اهداف لرو. په 14 کال وروسته چې کله امریکایان وځي، ترامپ وایي چې افغانستان کې د تیلو او ذخایر واخلې او عراق او بیا یې ملت سپوت ورغورځوي. کله چې کمپاین ته ځي، ترامپ وایي چې نه د افغانستان د خاورې جوړوونکي یو او نه د افغانستان د خاورې ساتونکي یو، نو خو ساتنه باید افغانستان ملت خپله وکړي. خو څنګه وکړي؟ دلته د تګ میکانیزم او چارچوب غلط ترسیم شوی وو، او دلته د خروج مسله د خپلو اهدافو په خاطر باندې کوي، نه د افغانستان د خلکو د اهدافو په خاطر باندې.
د ازادي راډیو نومو بحث واورې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي سرګندونو په اړه باندې چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سرګندونو په اړه چې ویلي ولسمشر ټرمپ له افغانستان تر نومبر پورې د کال نومبر پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د تا امر کړی. وخت په افغانستان کې د سهارات نیمه بجې دی. ورزول لنډو خبرونو ته، د افغانستان ملي اردو وای په غزنی او پکتیا کې په جلا جلا پیښو کې اته پندوس وسلواله تمر جوب لاړه ولې ده دغه خبره د 203 تندر قولي اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې کړی ویل دي چې افغان هوایي ځواکونو د پیاده ځواکونو په ملتیا وسلوال طالبانو ته مرګ جوب لاړه ولې وسلوال طالبانو په مشخصه توګه د وروختي مرګ جوب لې د ادعا پاړه باندې تفسیره نه ده کړې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین لستونزو سره مخ شوی دی. د پولیو د واکسین د کمپاین د اماریکو مسول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. په دې ډله کې تر ډېر ماشومان په افغانستان کې وژل شوي چې شمېر 3000 تنو ته رسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی 14 څلور کسان وژل دي. پیخه د سیشمې په مخام په د کوټه خار په مرکزی سیمه کې د پولیسو د غازمی په موټر شوی، او په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرخه په یو بل ډزو کې پر یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. مخکې لدې چې بهرنی راپور تاسو ته خبر کو، لاند اسمیسونه هم موږ ته راغلي دي. له هغې ډلې تازه خان د ننګرهار لیکلي، تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، په مذاکره کوونکي ټیم کې باید جامع کسان وی، البته سولی ټیم یادوي. قاسم زواکم له هلمند لیکلي، پر ملکیانو باندې حمله روانې دي او باید بند شي. قدیر تکین لیکلي، ټاکنو ته چمتووالی ډیر ورو دی او یو په یو نامعلوم حالت کې دی. بشیر په نوم یو اوریدونکي له لوګر لیکلي، له ازرې چې انتخابات مهم نه دي، سوله مهمه ده. ورزو بهرانی راپورت د سودان چارواکو په دغه هیواد کې تر ناڅرګندې نیټې د ټولو ښوونځیو د تړلو امر کړی. حکومت دغه اقدام وروسته له هغه وکړ چې په یو لاریون کې د 50 زده کوونکو په وژل کېدو د اعتراض په توګه ګڼ شمېر نور زده کوونکو پر مظاهرو لاس پورې کړ. اجمل اندو نور جزئیات.
د سه شنبه په ورځ په سلګونو سودانی زده کوونکي په خپل یونیفورم کې د سودان له بیرغونو سره لارو کوڅو ته راوتلي او ناري وهلي چې د یو زده کوونکي وشل د یو ملت وشل دي. دوی دغه 50 د کوونکو پر وژل کېدو اعتراض کوي چې د دوشنبه په ورځ په لوبید سیمه کې د یو لاریون پر مهال وشل شوی وو. د پلازمېنې خرطوم په بیلابیلو برخو سربیره د سودان په ځینو نورو خارونو کې هم د خونځو ماشومانو ورته مظاهرې وکړي. په سودان کې د معترضینو غرسنګ وایي شاهدان وایي د دوشنبه په ورځ د خونځي 15 د کوونکو هغه مهال وژل شول او شپېته نور ټپیان شول چې په الوبید سیمه کې د تیلو او ډوډۍ د کمی پر ضد لاریون کې برخه لرله. د اعتراض کوونکو په وینا ځینې لدیز د کوونکو څخه د نخ وشتونکو لخوا وشتل شوي. اعتراض کوونکو د چټک ملاتړ د ځواکونو نیمه پوځي سرتیری د خونځي پر ضد کوونکو په ډزو کولو تورنوي. د سې شنبه په ناوخته د سودان واکمنې پوځي شورا په ټول هیواد کې د خونځیو د تړلو امر وکړ. د سودان د دولتي خبري اژانس سونا په وینا د ټولو ولایتونو والیانو ته امر شوی چې ټول خونځي د سر له چهار شنبه تر بل امر پورې وتړي. ورسته وژنې تر هغه ورځ مخکې رامنځته شوې چې ټاکلی وه د معترضانو مشران له پوځي جنرالانو سره د ملکی حکومت د بیرته فعالولو پر پاتې اړخونو خبرې وکړي. دواړه لوري د دې میاشتې په پیل کې د واک د شراکت په یو جوړجاړي سلا شول، خو د معترضانو مشرانو د زده کوونکو د وژل کېدو له پیښې وروسته د سوډان د پوځي شورا له چارواکو سره د سه شنبې د ورځې غونډه لغوه کړه.
ازادي راډیو ته غوږ سورسم ورسته راپور غم له هلمند د غنمو پاړه باندې په هلمند کې د غنمو پاړه باندې د راپور الیاس دای را لګل دی د لزینو کروندګرو همدارنګ د غنمو پلورونکو سره خبرې کړې دي. اصلي موضوع دا چې په هلمند کې د غنم قیمته شوې دي او ځینې بزګران او د غنمو کاروباریان وایي چې د غنم ځکه قیمته شوې چې پاکستان ته وړل کیږي. الیاس دایی تا با غوکشو دغه راپور جوړ کړی او ورپسې د ازادي اوریدونکو نیزه خبرونه درته خبرو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودي وستولمي. دراتول په کور کې د وجدي ناروغ لامل پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نسو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو دراتولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي زور لو به تر ار کار چې پرتا جنای کې خدای یو کار پیدا کړي تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال به خې به اندازې دی، یعنی د دغه زګی څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلی خلک وز ما خپل داکا زمن به باغربا تتله په لو به سي چې دلته به چې په موټی کې جنولې دوه غندر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریاک و. او شکر دادی شش کالو پر روش کالو دا بل کال سه دا چو کال سه بس الحمدلله غنم بیخی دیر سوی دی مرز دا پار بیخی دا دا بیار خبر دی چه خپل پا وطن که خپل غنم و خپل کشت مرز روزو و طولوی
اختر محمد په هلمند که دا زرگون و هغه بزگران یو مثال دی چه دا کوکنار پا زای غنم کری دی وای هم خدای رازی و هم خورمال ری خو خبر ندی چې د دوی پلاس او خوله را ټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي.
ډیر محمد لاله ترازو دی بارره واخله
د لشکرګا شهر په پخواني خلو یو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول ورسته په عادي او رنگارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وزي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او خاص ډول درشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکو موټر ته په خرورونو غنمه چولې دي او د لشکرګا د غنمو د منډو څخه د وټولو په حال کې دي. د دې څخه مې د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایرانی ول د جمعجم سات زیارت خرڅو و ما د پدا میلو کې نه دي د بچنه روزي پر برابر وره
څو ایرانی ول
هي وصل شپږ دغه کال دار
ګرانسي دي کړی دي ګرانسي
ګرانسي دي غنم ډیر سخت ګرانسي ځکه چې وزي د غزنی او خاطر څوک د پاکستان او خاطر وزي د غالات سره دي دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د سب ماشين د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې ژغونه سب کړی دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکونکو او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو وسیدون کې چې زید موضوع د حساسیت لامل نوم ناخلم ازادي رادیو ته ول د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي نوې سلنه غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک دلار بلوچستان او یا د غزنی او خوست دلارې پاکستان ته وړل کیږي.
دا ستې ویش ولا کاخرم
ځکه چې د خنم چیرې چې روان
ستې پاکستان ته روان دا د پاکستان نه مونډیا ولا نه دی دا ډېر غټ غټ خلک دي اته موږ په کندای کې موږ د قانونو داخله موږ سره ناس و شل زره پاسل 15 زره پاسل ار تجارت نیوی دا غا حال تا وړ په خطر راز کوي نه ګرځي نو دا کې په شل پیل درې شرکای شو کاغه نه مزه شرکال بازار مزه نه
وکړه. د لشکرګا د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس اتاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلې دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غزا په پاکستانی ژوندو یا ملانو کې وړه
او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راول کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاته کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځګي څخه په اشتلاجی کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه یې په اشتلال کې ایران او پاکستان او دا هیوادونه یې وړي. هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح هلته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نورو افغانانو باندې خرڅوي، یعنی په دې نامه باندې ځي. یعنی دا نوم یې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته ووایو چې دا کاچاکیږي. که چیرې دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه رابند کړي، د کاچاک څخه د دغه میل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولی شي.
د هلمند د کرهنې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیره نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونه وزي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي، موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي. موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والي سره مرکه کړې او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي. تر وی لاندې وقفه وروسته به ورسو د بادغیس والي سره به مرکه دروورم.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب، تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتني او ستونزو ته جواب وایست کور مودن. نو د خبرونې د جوړښت سره سم موږ ځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو ته دروړو چې موږ ته په تقریبا تیر یو اونۍ کې راستولې دي، بیا به تاسو د دې پښتنو ته جواب وایست. تاسو ته د اول اوریدونکو پیغام دروړم.
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دا شی بمبار دی او جنگونه دي، کاشته به ګیر دی الله ملکی خلک ګرد بمبار کړل. غنم او خرمانا او شانګر ولګي دا ولا خپل کوچنیان نه پکا برابر وای. جنگ دی پښ کې بمبار هم ملکی خلک یې ګرد بینه وړم، ځکه د غاس وی اسراینه و نړې دا یس سیلو وړه سم بمباری او کاشو وګیر دی. دا ما پیغام ترې ځای پورې ورسو.
بله ولی صاحب، په دې خطر چې موږ وخت وسپمو، چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیل ګلرو غوړم، پرله پسې دوه نور اوریدونکو هم دروورم چې هغه هم عین شکایت لري، بیا تاسو دوی ته جواب وست. مننه مننه.
بله
سم ده، مننه.
السلام علیکم، زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم. مرغاو د ولسوالۍ دغه تور شواد ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدان روس نه په خرابوي روس دا و تیارې تر خلن انډیان ته دغه بمبارونه دغه خرابوي کړي د خدای او د قران وروي ته ور دغه مور راغ د رئیس جمهور و ته ور سوچ چې مور ملت ګناه ده ک مور ملت وځي در و مغاله حالت معلال ک کښتونه مو وسو خرمنان مو وسو شل کاسه نه پوزه مو ورور قسم را کده لګن لا روپی لرو نه بوډال نه چې خوات اولاد دا بالو دې پروجې شته ورت کوچنیان بغار کړی دی بمبار باندې کېږي قسم را ک چې یو دانه تعجب دی د شهید کړي ګرد ملکیانو شو چې کوچنیان دې ته دا وز پوښتنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کاسه جنازي په خاورو لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا غوړې شوا پر موږ روانه ده. خدای وو د قران غوړې د ور موږ دا غوړې چې جمهور ته ورسو
موږ ته به هغه حالت کې واکې زه د مرغاو خبرې کوم د جوجه د ورسره او صدا هر کی واخی یو چې زړه به اثر نه وي پر اوس باندې به مان دیږي زاینه را خراب کړې کښنه او پاک خرمنان چې وره به چا چې وره به لغه وسه چا چې تاسو سره چې انده چې وره وروږی دی نو خو له دا خا کوي کلمه وایي کله زه هر شی دی بشر خو یو چې بشر په خو یو څوک انکار نه کوي چې بشر نه یاست نو بشر سره دا وضعیت خو وایي چې نه لازمي وضع صدقه شکل ده چې د کور اثر نه شي یوستای بس د صاحب اثر نه وي په منطقه کې یک سره مو بمباروي کرایې نه رولي دي که څه مو د بین ولاړه بس د دغه د وختې سره مخ یو.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت نه غورمه شهر سوالی یم. موږ ډېر په عجل کې د دې تیارور چاپول اشتهار او امن شته چې د شپې د خو چاپي وي شهیدان لرو کورونه بمبار شوي دي.